یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې نن څلور نورې ولسوالۍ طالبانو او دوه دولتي ځواکونه ونیولې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالبانو د ملاتړ پر سر نندرۍ دوام لري.
ګران هېواد، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پورې نفوذ لري.
په کابل کې د کورونا ناروغانو ته د اکسیجن موندل ګران شوي دي. په هند کې بیا د کورونا ضد واکسین لړۍ له یو ځنډ وروسته بیا پیل شوه.
تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوي دي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. جو بایدن پر عبدالله سربیر افغان ولسمشر اشرف غنی هم واشنگتن ته بللی دی. د بلخ چارواکي د شلګري او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایډن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې له واشنگتن څخه د افغان لوړ پوړو چارواکو کتنه به د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هېواد هېڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي چې ترې امریکا وګواښل شي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ هم ورکړی او ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی پر مخ ځي. بایدن ویلي چې روان کال د سپتمبر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنی د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. د بلخ ولایت د شلګري ولسوالۍ امنیه قمندان سید عارف اقبالي تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې ده. وسلوالو طالبانو تیر ماښام د شلګري ولسوالۍ او قمندانۍ پر ودانیو ډلهیز بریدونه وکړل. د ښاغلي اقبالي په خبره تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیو. ویل شوي په نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. دا د افغانستان په شمال کې 4مه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان یې نیسي. د هغو ولسوالیو دقیق شمېر چې د ډلې په وروستیو 2-3 ورځو کې نیولی دي نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې شمېر یې له 10 اوړي. او د څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېر شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمېر پکې کم و او هم شاهین قلو اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړی. د هرات چارواکي د دې ولایت په چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د پشا تمبولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر ګلران ولسوالۍ د طالبانو د تېرې شپې برید پشا و تمبوه چې په نتیجه کې د نوموړي په وینا 15 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شول. نوموړي په چشت ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په برید کې هم د 15 وسلوالو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. ښاغلي فرهاد وویل په دواړو ولسوالیو کې په نښتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو یوازې یو پولیس په چشت ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکو رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلي ماس له ډی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې ویلي، دی فکر کوي چې د بلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د منسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند پام وړ بریا خپله کړې، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا یې کړې چې درغلي پکې شوې ده. د پرونیو انتخاباتو د درې څلورمه شمېرل شوو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند په سلو کې نږدې 56 رایې خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرټ کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد ګوند یوازې 40% رایې ګټلې دي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1.4 میلیارد وګړي اوسې، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1 میلیون واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت راورسېږي، د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین شوي وي او خوندي به وي. په پام کې ده د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو په دوام طالبانو نن په بغلان کې دوشي او جلګه او په بلخ ولایت کې د شولګری او دولت آباد ولسوالۍ ونیولې. بلخو افغان ځواکونو په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلې نن په بلخ ولایت کې شولګره او دولت آباد ولسوالۍ او په بغلان کې دوشي او جلګه ولسوالۍ نیولې دي. د شولګری امنیه قمندان سید عارف اقبالی او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده ازادي راډیو ته د دې دوو ولسوالیو د سقوط خبره تایید کړې ده. خو د بغلان ځای چارواکي بیا د دوشي او جلګي ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو طالبانی د نیولو ادعا کوي. پرون هم دې ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رات کړه. وی ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوې او طالبانو ته یې درنه مرژوبله اړولې ده. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسوتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنی ښار چې پرون یې د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو تازه دمې سرتیری ورسېدلي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي له خلکو وغوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر خوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني کله یوې خوا د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي خو د مدیریت غوښتنې هم کوي.
حکومت باید ولسی پاسون کوونکی تمویل تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیویي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنګي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. خغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او لخواري د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوی یو دندو ته پام وکړي سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداري ورکوي چې له وړاندې یو شمېر رپورټونه شته چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په منځګړتوب طالبانو ته بې له کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په افغانستان کې د جګړو په د شدت په حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستۍ څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان کولی شي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د افغانستان د سولې له پروسې سره په رښتیا همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپله یوه تازه مرکه کې وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشت دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره په هیواد کې دننه یو واحد لوری رامنځته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبې پورځ ازادي راډیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستۍ او څرګندونه ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز چپلاوی د مشورو لپاره افغانستان ته راځي خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد د شاه محمود قریشي دی خبرو ته ځواب کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وایي
وزارت خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان د رښتینې همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل ګاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدل شوی او د راتلونکي داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. ښاغلي قریشي دارت کړ چې ګنې هیواد په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستاني چارواکي سخت غوسه کړې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرمې 12:15 د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په هلمند کې د بوس تصدۍ مسؤلین وایي چې ډېر ژر به بوس تصدۍ د نباتي غوړیو د تولید چارې پیل کړي. د تصدۍ رئیس محمد حسن نیازی وایي چې دوی تر یوې ازمایښتي پروسې وروسته وتوانېدل چې پر دغو ماشینرونو د تیلي نباتاتو غوړي تولید کړي. د ښاغلي نیازی په خبره له پختي د کال تر 2025 ټنو پورې غوړي تولیدوي، خو که د تیلي نباتاتو د غوړیو د تولید چاره پیل شي نو دا کچه به سلګونو ټنو ته ورسیږي. وست صدای مسلون وای تیر کال 2300 ټنه پخته له کروندګرو پیرلې ده او په وینا یې سږ کال پلان لري تر 5000 ټنه پورې پخته له کروندګرو وپیری. دغه تصدی په سلر 20 ساعتونو کې د اتیا ټنه مالوچو، لس ټنه غوړیو، یو نیم ټنه صابونی مواد او کنجاړې د تولید وړتیا لري. د هلمند د بوست صدای فابریکه په 1300 لمریز کال کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شو، چې هغه مهال په دغه فابریکه کې ګونو کسانو کار کاوه. یا د فابریکه ورسته د جګړو پر مهال زیانمنه شو، چې لتیرو لسو کلونو را پدې خوا په ټپه ولاړه و. خو تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته 150 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي، چې په دغه پیسو به له کروندګرو خام مالوچ پیری. د لوګر د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون نن لاسلیک شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیان اکبر رسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بیړنۍ او خوراکي توکو د تامین د پروژو مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوی. نوموړي وویل چې دغه کانال د 1300 متره په اوږدوالي جوړیږي او 2000 جریبه کرنیزې ځمکې خړوبوي. د شاخقند د اوبو کانال د ایتس پروژې له لوري پر راتلونکو شپږو میاشتو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. هندستان په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن بیا پیل کړ. سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمی سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندوستانی د واکسینونو د یوې ستنې مستحق دی. هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وروستۍ څپې سخت ځپلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هندوستان د کورونا د نوې پالیسی د می په میاشت کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې له ستونزو سره مخ و. هندوستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. دې کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه له ستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندوستان د کورونا وبا سخت وځپه، خو وسته د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا ورسنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنی توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمني د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمني کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پېښو 6% جوړوي. په عمومي توګه د مې د میاشتې راهیسې په جرمني کې په کرونا د اخته کېدو نوې پېښې راکمې شوې، خو په برتانیا، پرتګال او روسیې کې د کرونا د ډلټا بڼې زور اخیستی او دا هیوادونه یې اړ کړي چې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځینې محدودیتونه ولګوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسینونه د دې وایروس د ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه
مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسي پرېږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي ادارو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبرې د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللي، لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپله وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام دا ښکاري چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري او یا دا چې دولت غواړي ملیشي جوړې کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې ښې وسلوال د فراه انارډرې ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړي چې د ملي تاسیسات ورانول د چا کار دی؟ وړاندې راغلي چې په وروستي یو کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځلې بیا پراخه شوې او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړلې دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته سخته سزا ورکول کیږي. او هشت سب رسپانی هم د ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډېر ترنګلی دی او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د 5 ولسوالیو سقوط په تیرو 60 کلونو کې بې ساری دی. لیکوال په هغو رپورټونو تمرکز کړی چې په شمالي ولایتونو تخار کې پرون 5 ولسوالۍ د دولت له کنټرول وتلې او په ورته وخت کې په سمنګان کې یو ولسوالۍ او بل په کندوز کې د طالبانو لاس تلویدل ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پرېښودل د اندېښنې وړ بللي او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ زرګونه داسې ځوانان شته چې په ترینکوټ ښار کې په بیلابیلو سپورتونو بوخت دي. دوی د لوبو او سپورت له لارې هڅه کوي چې د باروتو او جګړې د لوګیو په منځ کې خپل ځان ته روښانه راتلونکي انځور کړي. په وروستیو کلونو کې په ترینکوټ کې بیلابیلې سپورتي څانګو ښه وده کړې او هرې لوبې او سپورت ګڼ لوبغاړي او مینوال پیدا کړي.
دا په ترینکوټ ښار کې د وشو د لوبو یو کلب دی. په داسې یو ښار کې چې له کلونو راهیسې ماسره دی او په 2 کیلومتري کې د جګړې لومړۍ کرښې پرتې دي. دلته سلګونه ځوانان د وشو د لوبو په زده کولو بوخت دي. او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد یې ورته ښيي. د وشو د جې وزنی کلب استاد محمد انیب بارک د لوبه په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالۍ پر مهال زده کړې. بارک ازادي راډیو ته وویل چې اورزګان کې پر نامنوي سربیره له ده سره تر 2000 زیات ځوانان د وشو د لوبو په زده کولو بوخت دي. هغه وایي د دې ولایت یو شمیر لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړیتوب هم لري.
هغه زمانه شاید چې ډېر خلکو لیدلوده چې موږ په دا کوڅو کې ځواستو، حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم ایښودل کېدل او دا مازغه خراب شوي دي نیونیان دي، یا ته ګوره چې څه شی خوړلي دي مخصن اوس ځغلي. داسې یو فکر یې کوي، پچ پچ فکرونه یې کوله. نو هغه و چې ودلو دوه دوه نفر ځغاستو، یا زه خپل زوی یا یو دوست قریب ځغاستو. هغه الحمدلله اوس ودلو تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کسه رسمي انزلرمه په دا اوس شرایط کې. او
بارک وای که په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګونه نور ځوانان به هم د لوبو میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځني ډول پکښې کې تر 500 پورې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول 1.5 کلن نر محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي 8 کاله مخکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه او معلول سو. د رواني جګړې دا قرباني وای کله چې پښه د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیلي سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد وروسته په همدې یوه پښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یوه کلب کې ورزش پیل کړ او وروسته له 2 کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نوموړي په وینا 2 کاله وروسته بیرته اورزګان ته راغی او په ترینکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ دا کلب پرانیست.
نو غواړم چې نور هم ځوانانو ته خدمت وکړم، نور هم ځوانانه پورته کړم، ځکه ورزش کې ډېرې ګټې دي. که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي او ډاکټر ته کښېني چې اصلي صحت په چش کې دي، نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري. مثال هغه به درته وایي چې وزنۍ ګټه په ورزش کې ده. زړه لري هغه که غواړي چې مثبت لار مخته ویسي نو ورزش دی، سواد دی، علم دی چې هغه مخته ویسي. د جګړو څخه لاس واخلي، د بیکاري څخه لاس واخلي، د نشو په نشو کې یو سړی یا جوړېدلی یا رغېدلی یا اقتصاد سمېدلی، نو یو سړی چې ورزش نه شي سړي پوښتنه وکړي چې ستا اوس کوم حالات دی.
هغه په افغانستان کې د رواني جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د ده په څېر معیوبه نه سي. د هغه په وینا که چیرې هیواد ته تلپاتې سوله راسي نو دوی به په راتلونکي کې د اورزګان په نورو سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي توکو او نورو بېلاروی څخه راوګرځوي او ورزش د اندام جوړولو د دغه کلاب تر څنګ په ترینکوټ کې 4 نور کلبونه هم سته چې هلته هم په هر یو کې په ورځني ډول تر 100 پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې زیاته وده د وشو او اندام جوړولو یا زیبایي اندام تر څنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو کړې.
په تېرو وختونو کې موږ تقریبا 2 طرفونه درلوده، اوس موږ هغه دي تقریبا 9 طرفونه فعال 9 طرفونه لرو، چې هغه عبارت د فوټبال څخه کرکټ زیبایي اندام دی، وشو ده، والیبال دی، شطرنج دی، بسکرانی دی، ځغاسته ده، دغه اتلتیک ختفار دی طرفونه موږ اوس فعال لرو، خو موږ کوشش کوو چې 9 طرفونه هم فعال کړو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه ځوانان چې د لوبو میدانونو ته راوتلي وایي د لوبو کولو څخه یې موخه دا ده څو له رواني ناروغۍ خلاص او یوه ورځ د افغانستان درې رنګه بیرغ په نړۍ کې وځلوي. رحمت الله لایق په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازنی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه نړیوال ته موږ وښیو چې نور له اروزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنی ارمان د اروزګان خلکو شي دغه سوله ده. ډېر جګونه دلته په اروزګان کې سوي دي. غواړو چې دغه ورزش ته لګا څخه او نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنګ نه غواړو. یوازنی ارمان زموږ سوله ده او غواړو چې سوله وکړو. هیله او ارزو هم دا ده چې خواري کارو تکلیفونه کارو او په نړیوال لوبو کې ګډون وکړو. نړیوال لوبې وکړو.
د اروزګان ځوانان وایي دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کمه نه ده، خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو ټورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون وانډه ورکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگټن ته د بلنې هرکلی کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایدن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. د بلخ چارواکي د دې ولایت د شلګري او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د شلګری ولسوالۍ د سقوط خبره د دې ولسوالۍ امنیه قمندان تایید کړه. او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده وویل چې د ولسوالۍ تیره شپه طالبان ونیوله. دا له پرون راهیسې درېیمه ولسوالۍ ده چې په بلخ کې طالبان نیسي. د هرات چارواکي د دې ولایت پر چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د په شا تمبولو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر دواړو ولسوالیو د طالبانو بریدونه په شا وتمبول او په نتیجه کې نږدې لس وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. او قطر ویلي چې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال به دې ته اړ وي چې د کورونا ضد واکسین یې کړی وي. په پام کې د فوټبال نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بس 15 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي. د افغان حکومت یو جګ پوړی پلاوی چې د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد فیضی غوریانی هم پکې و. د شنبه په ورځ د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې و. دوی د افغانستان، چک او سلواک ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې ګډون کړی و. د نن د 15 دقیقې اونیز بحث کې د قانونو او پټرولیم وزیر ښاغلی چخانسوري زموږ میلمه دی. دا پروګرام په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. داسې ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کمښت په یوه جدي ستونزه بدلیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا مني چې په روغتونونو ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو مراجعې ته په پام سره د دوی امکانات محدود دي. د کووید 19 د ناروغانو یو شمیر کورنۍ وایي چې په کابل کې خپلو ناروغانو ته د اکسیجن په موندلو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مړه شویو ډېر شمېر ته په پام سره د یو شمېر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکی کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولای او په بازارونو کې د اکسیجن بیا ډېره لوړه ده.
دوی د سیوای موږ سره اکسیجن نشته، تر تاسو موږ اکسیجن پوره کوي. دولتي شفاخانه د سیوا شپورس کې موږ ته 3 لیتره لا تلور لیتره اکسیجن راکوي. نو زما مریضان د شخص د ما مریض د نور مریضانو ته خو داسې د پخپلو سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا 4 لس بلونه ګاز مصرف لرم. دا کی زت شان ته ورته پیسو باندې اخلم څو ورته شرکت نه راوړم یعنی زدم راګاز شرکت نه راوړم لکه څو ورشي ماته دا باندې پیسو باندې پیدا کیږي هغه که په یو روپۍ باندې وي زه پلس روپۍ باندې اخلم ځکه دلته ماته مریض پروت
دی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساه ورکړه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کیږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده خو تجهیزات کم دي د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوي خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده
په کندهار کې وچکالی کروندګر اندېښمن کړي دي دوی وایي اړ شوي چې کروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی او دوی نشي کولی چې د کروندو په حاصل خپل لګښتونه پوره کړي
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و دا غنم په تیل وبو هغه د غونې را جوړی نه لکه هغه تیل چې مصرفیږي یو جریب اندازه تقریبا مرسه 40 لیټر تیل سوځي نو جریب 15 منه دی 15 منه تخمری د 40 25 لیټر لاره سوځي پاتکل نکشي وځي مصرف یې ډیر دا تقریبا سلور جریب مزکه ده در دا وسه پر دوا وبسوی دی ما تقریبا 70 لیټر تیل په سوځي حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکي یا د شمسیانو زمينه او ته برابر کړي یا په جنریټرانو کې کومه کوسره وکي
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغلرونکو یا خیرالدین وایي تیر کال د طبي آفتونو له خاطر ښه حاصلات ترلاسه نه کړه خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي د کشمرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شه دي چې یو وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت یې پرای پر هغه خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري د سارا ژوند دی یوې خواته جنګونه دي د بلې خوا څخه عیداد هم داسې عیداد نه دی ولې زموږ ټوله خلک چې دي په زراعت باندې ولاړ دي خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډېرې وې زیاترو باغو مرض کړی و
په عین وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپل پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي
باران لګي ډېر لږ و هغه غنم چې په دې ما شکل باندې کړی کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډېر کم تر سره سعودي او زیاتره وچ سوي دي ځکه چې باران نو شش کال کېدای شي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې محیطي تاثیرات چې دي محیطي عوامل چې دي هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري نو په هغه اساس باندې کېدای شي شش کال حاصلات ډېر کم وي ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږي
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي ژړې میوند نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او د هم د 15 دقیقې اونیز بحث چې کوربه صفی الله ستانکزای دی. 15 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د افغانستان د پانګونې فرصتونو، قانونو او سوداګرۍ باندې دغه بحث تاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو لوړپوړی پلاوی د چک جمهوریت پراګ ښار ته راغلی دی. له چکی او سلواکی مشرانو سره په افغانستان کې د پانګونې په فرصتونو او سوداګرۍ باندې بحث کړی دی. خوشبختانه د دغه پلاوی یو غړی د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخانسوري نن زموږ میلمه شوی دی، په بحث کې راسره ګډون لري. دارنګ له اشقاباد د ترکمنستان له اشقاباد ښاغلی سید مسعود د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه هم له موږ سره په دغه بحث کې شته. تاسو دواړو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. استاد، خوش آمدین به بحث. ښاغلی چخانسوري، پیل له تاسو کوو. تاسو په دغه فورم کې ګډون وکړ، څه لاسته راوړنې مو وکړلې له دغه فورم او ناستې نه؟
مننه. اول خو تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه. دا په یو ډیر ښه فرصت کې دا ناسته چمتو شوې چې د افغانستان سفارت په دې کې ډېرې الیچلې کړې وې. په دې پلاوي کې د تجارت او صنعت وزیر صاحب هم تشریف درلودی، د وزارت زراعت معین صاحب هم تشریف درلودی، همداراز جمهور رئیس د حقوقي سلاحکار او د تدارکات ادارې رئیس، همداراز د سرمایه‌ګذاري لپاره د تسهیل واحد رئیس هم ګډون درلودی. دا ناسته درې ورځې لپاره چې موږ وکولای د وتوانېدلو د چک سلواک د خصوصي سکتور پانګوالو سره، همدار سرمایه ګزارانو سره، همدار از د چک د هیواد حکومت دولت پورو چارواکو سره، لکه وزیر تجارت، وزیر صاحب خارجه او صدر اعظم سره ناستې ولرو. پر شته فرصتونو د افغانستان د معدنو په سکتور کې، د افغانستان د زراعت په سکتور کې، همدار از د صادراتو او د وارداتو د کچې لوړولو په خاطر بحثونه وسوي او د نتیجې ته ورسېدل چې دا بحثونه به ان شاء الله ادامه پیدا کړي. پر عملی ګامو باندې به کار کوو. وزارت معدن د خاص خمر دوی سره یو ابتدایي یاداشت هم امضا کړي چې دا هغه یاداشت پر اساس په تخنیکی ټیمونه کار کوي او عملی کارونه به شروع کړي. چون چک هیواد او سلواک هم د افغانستان کې په خوا هم پانګونه کړې وه، خصوصا د معدنو بخش کې، ایراد کې د سمنټو فابریکې کې دوی پانګونه کړې وه، ترانسپورت بخش کې هم کړې وه، او زراعتي بخش کې هم پر مختلف مسایل باندې بحث وسو. دا یو ډیر ښه پیل وي چې افغانستان کولای شي د اروپا نورې وادو کې هم ورته تماسونه ایجاد کړي او کېدای شي چې چک هیواد به د دې هغه پیلون کې وادي او د یو حب ډول به کار رسره وکړي.
مننه جناب استاد مسعود. با توجه به تلاشای مقامات افغان، فکر میکنین که تعهد را که اینا به خاطر خودکفایی افغانستان دارن به او برسه و او را تکمیل بکنه، البته با توجه به شرایط فعلی افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آلوم، سلام بر شما و سلام بر تمام کسایی که ما را میشنوید. خدمت شما شوه که خب یک گام بزرگ است و این که مثل که جناب شانو گفتن یک آغاز خوب و خوشایند برای مردم افغانستان است که در قدر مردم در قدر کشورهای اروپایی گام های خدا میمکتورن. البته او گام هایی که قبلا هم گذاشته شده و متاسفانه که او تعقیب نشده. از این لحاظ خب پیش از این که در بحث برم، میخوایم بگویم که اصلا باید نباید اصطلاح خودکفایی را مد نظر بگیریم، به خاطر که هیچ کشوری در دنیا فعلا خودکفا نیست. حتی مسئله اقتصاد ملی از بین رفته و اقتصاد بین المللی و اقتصاد منطقه‌ای مطرح میشه و هر کشور میناس یک دیگر در کشورهای دیگه شمرده میشن. از این لحاظ داد و گرفت و ادگاه ها بخود درست است. ما فکر میکنم که عمدتاً خوب بیکار خوب است، ولی ما ناوقت متاسفانه آغاز میکنیم و بعد از 20 سال با پلانی که حال وجود داره و این ما تبریک میکنم به دولت، بازم سر وقت است، خوب است که آغاز شود. ولی ما عمدتاً در شرایط بسیار آرام هم میتونستیم چنین کارهای انجام بدهیم، متاسفانه که انجام ندادیم و دارای اشتباهات استراتژیک کلان شدیم و این اشتباه استراتژیک رفتن از سوی یک سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی به سوی یک سرمایه گذاری تجاری بود که ما شاید 15 سال پیش با این قلمقال ما برآمد و تا خود دکتر سبقنه این وقت وزیر مالیه بودن، امرشان اونا هم موافق با ما بودن و در حقیقت ما نباید میگذاشتیم که تولید ما در حقیقت آساسا رو به کاهش میگذاشت و از اون خود است که سطح فقر بیکاری متاسفانه افزایش و بقلاده زیاد پیدا کرد.
مسعود روی این شاخص هایی که شما بس میکنین دوباره میاییم. فعلا میخواییم از آقای وزیر بپرسم، با توجه به شرایط فعلی امنیتی در افغانستان، فکر میکنین سرمایه گذاران اروپایی دلخوش بکنند برای سرمایه گذاری در افغانستان؟
ما فکر میکنم که خروج نیروهای عسکر خارجی از افغانستان، نیروهای خارجی از افغانستان، یک فرصت بسیار خوب بر سرمایه‌گذارا هست. حکومت افغانستان قسم که استاد محترم فرمودن بر صنعت افغانستان و بر صادرات افغانستان در سال گذشته گامای عملی را برداشته و او کافی نیست، باید زیادتر کار شود. به شرایط واضح است که مشکلات خود داره، ولی فرصت های زیادی هم موجود است، چون در بخش زراعت افغانستان، در بخش معدن افغانستان خصوصا فرصت های زیادی اقتصادی خوب موجود است که تجار و سرمایه گذارای جهان و همچنان تجارای افغانستان و سرمایه گذار افغانستان مایل و تشویق به این میسازند که بیند افغانستان سرمایه گذاری کنند. حکومت افغانستان از لحاظ از اینکه برای ما سهولت های مختلف ایجاد کنند، یک واحد تسهیل سرمایه گذاری در ریاست جمهوری ایجاد شده در تمام وزارت ها به خاطر ایجاد تحرک بر سرمایه گذاری و کار امرای سکتور خصوصی افغانستان و همچنان سکتور خصوصی جهان به شدت جریان داره و مکانیزم های مختلف موجود است تا ما ضمانت های واضح مالی و سیاسی و امنیتی را داشته باشیم تا سرمایه گذارا بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ما یک دو هفته گذشته مذاکرات سمنت جبل سراج نهایی ساختیم. یک کنسورشیم سه شرکت است که 170 میلیون دلار که در هفته آینده ان شاء الله قرارداد امضا میشه در سمنت جبل سراج سرمایه گذاری میکنن. این خودش نشان میده که سرمایه گذارای داخلی و خارجی مایل به این هستن که در افغانستان با شرایط که حکومت برشان در حال ایجاد کردن است و ایجاد کردن به این سرمایه گذاری کنن.
یک بحث دیگر هم در مورد تجارت میپرسم، بعدن میریم روی مسئله متمرکزتر و معادن که شما مسئولیتش دارین. میزان صادرات و واردات افغانستان بسیار نابرابر هست، تقریبا 7 یا 8 برابر ما واردات داریم و برعکس صادرات ما بسیار کم است و این رشدش هم چندان سرعت نداره و بتی خوانده میشه. به خاطر حل این مسئله و به خاطر اینکه این فاصله را کوتاه بکنین، چه پلان مشخصی دارین و فکر میکنین که کامیاب خواهید شد در این مسئله؟
تشکر. در سال گذشته افغانستان تانسته که با آسیای مرکزی وصل شود و از طریق کوریدورهای هوایی هم صادرات افغانستان سال گذشته به 1 میلیارد دلار رسید که کافی نیست. برای امسال وزارت صنعت تجارت و سکتور خصوصی افغانستان پلان دارند و به خوبی پیش برند تا حداقل به 2 میلیارد برسه. مشکل عمده در باز بودن سرحدات بود که افغانستان وصل نبود و مشکل عالی حل شد، اما از راه خط آهن و از راه کوریدورهای هوایی و همچنان کیفیت مواد صادراتی افغانستان بود. در تمام جلسات را که حکومت افغانستان در هر سطح که در ممالک دیگه میرن یا میمانا تشریف میرن کابل، مثلا هفته گذشته ما در ایراد بودیم، وزیر خارجه ترکمنستان تشریف آورده بودن، بس رزی بود که ما چه قسم میتونیم میزان صادرات یا بیلانس صادرات واردات ترکمنستان افغانستان تا یک حد متوازن بسازیم. و در اونجا به تفاهم رسیدیم که ازبکستان سنگ مرمر افغانستان خریداری میکنن و یک سند واضح هم امروشان با موافقه رسیدیم تا بتونیم ما صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان شروع کنیم، همچنان محصولات زراعتی و ترکاری و همچنان زعفران آغاز کنیم. یک آغاز خوب است. ما بر اولین بار است که امرای کشور هند بیلانس مثبت حالا داریم، سابق منفی بود، و همچنان با کشورهای منطقه دیگر ترکیه و اروپا هم صادرات افغانستان در سال در 2 سال گذشته آغاز شده و این روند ادامه داره تا بتونیم بیلانس مثبت ایجاد شود.
تشکر. جناب استاد، میخواییم این مسئله را شما هم بپرسم، از نگاه تکنیکی و اقتصادی فکر میکنین چقدر حکومت را در عملی کردن تعهداتش این بالانس نابرابر پس میمانه و چقدر زیان میرسانه به حکومت در قسمت از اینکه به تعهدات خود نرسه یا برسه؟
خب این دور از واقعیت است که آدم بگوید که آدم حتما باید کار انجام بدن. برای اینکه شما شرایط میفهمین، شرایط حالت عادی نیست که تا از حالت عادی که یک قدم پیشتر ما در حالت اضطراری قرار داریم، در حالتی که در حقیقت قوت های خارجی میبراین و در پالوش هم تشنجات زیادتر میشه، مثلا مسئله مذاکرات مطرح است و بارمندی بالای سرمایه گذاری کمتر میشه، با وجودی که این باورمندی‌ها را تاندازی یک قرارداد که اینا یک امضایی که انجام دادن با یک کمپانی بسیار بزرگ استرالیایی که در حقیقت اونا معادن برشون میگذاره بود میسر مادن سر میگذاری میکنه در مورد باورمندی منطقوی رو باید ایجاد کنه. متاسفانه در افغانستان در مسئله افغانستان در مسئله سرمایه‌گذاری در افغانستان باورمندی ها پایین اومده و این معنی که سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سرمایه فرار میکنه از افغانستان و قراره که مارکت واچ هم مطالعه کرده 25% افزایش گریز سرمایه صورت گرفته و در حقیقت ورود سرمایه در افغانستان صفر شده که یکی از بدترین شرایط در پالویش هم یکی از گپای دیگر که جناب وزیر صاحب است میگه من با استفاده همی اگر بزنم که مواد از صادرات سنگ فایده نمیکنه ما در ترکمنستان است و ما در حقیقت 1/38 در حقیقت نسبت واردات و صادرات داریم و صادرات سنگ مانا در صنعت ما را تقویه نمی کنند از این حتی صنعت به زمین می زنند. صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان تمام صنایع سنگسازی و مرمرکاری شما را آنچنان ضربه بزنه که شما نتونید جلوگیری بکنید. از این لحاظ باید قرارداد چه که ما صادرات تکمیل سنگ را آن میکنیم، یعنی مراد اینا سایز خدارایی کنند فابریکای ما سنگ مرمر را بسازند و روان کنند. اگر ما سنگ بستر رایی کنیم و که مثل که حاله که قرار است که چنین شوه ما در حقیقت یک بار دیگر تکرار میکنیم و صادرات سنگ مرمر علمند به ایران که در حقیقت داده از مردم از سرمایه دارای سنگ مرمر ایلمند و از میدان شهر بیرون برآمده بود. از این لحاظ من فکر میکنم که ما هم دتن در سه بخش بسیار باید عمده سرش کار کنیم که در حقیقت ثبات اقتصادی ایجاد میکنه: مادن، آب و زراعت. متاسفانه که هم مادن ما در یک نشیزم استفادوی قرار داریم، یعنی مادن چی میشه؟ استخراج میشه ولی متاسفانه که این در مناطقی هست که دولت در اون حاکمیت نداره و در خط مافیای بین المللی تلاش میکنه منطقوی که استخراج خودش انجام بده، نه تاراجگری مادن آغاز شده. از این لحاظ من فکر میکنم که
تشکر جناب استاد. در مورد مادن بازم میخواییم بپرسیم. خاقل وزیر صاحب دی استاد دی خبرو پاره بندی کلند تبصره لری ترغورس از ما پختن داده چی دی افغانستان دی مادن واقعی ارزښت څومره دی؟ 3 تریلیون ډالر یا 3 زره میلیارد ډالر خودل شوی دی. څه فکر کوی دغه واقعی امار دی کانونو دی وزیر په توګه بندی کراته وای؟
مننه. اول خود استاد د احترام پوراند کول سره جناب استاد محترم شما بالکل دقیق فرمودین. ما نمیخوایم که سنگ افغانستان به طور خام صادر کنیم. با جانب ترکمنستان صحبت شده به اندازه یا سایزی که اونا میخواین 40 در 30 یا 40 در 60 و ضخامتش 30 باشه و رنگ مشخصی را که واکار دارن او در خود فابریکای افغانستان پروسس میشه. سنگ حکومت سر حکومت ترکمنستان نمیفروشن، ما سهولت ایجاد میکنیم تا حکومت ترکمنستان یا شرکت کیل خریداری میکنن. با سکتور خصوصی افغانستان خصوصا صنعتگرای افغانستان که من خودم هفته گذشته رفتم در پارکای صنعتی ولایت هرات فابریکای پروسس سنگ از نزدیک دیدم، ظرفیت کافی وجود داره تا سنگ پروسس کنن. همچنان سنگ رو خام المند هم میتونن که در این فابریکا پروسس شوه و بدون بازار دیده برشان کار میکنیم. ما همراه کشور عربستان، امارات متحده عرب، همراه کویت هم در تماس هستیم و حتی آذربایجان هم، چون کارهای ساختمانی زیاد اونجا آغاز میشه تا بتونیم که از سنگایی که اونا برشان ضرورت داره به قسمی که ما میخوان فرمایش بدن و سکتور خصوصی افغانستان برشان اون سنگا رو آماده بسازن. در کانون و در زیر مود اندازی پیسا گزارشون مختلف است، بالکل چه 3 تریلیون دی که دایسی هم دومره یا زیادتری دقیق ارقام هغه وخت کې چې دغه مطالعات چې د 30 کلو رئیس تروس په افغانستان کې سوي دي دغه یو واضح اقتصادي تحلیل وسی چې هغه موږ شروع کړی دی. هر ولایتوارو نقشه موږ جوړ کړی دی په ساحو کې ګورو چې کوم مادن چیرې دی او څومره تخمینی ارزښت لري او څه رقم کولای شو د اقتصاد لازم دي کې تعارف راوړو. موږ په تیرو نو میاشت کې توانیدلو چې درو څلوېشت قرارداد امضا کړو، یعنی د مادنو په سکتور کې مو هغه لازمه تعارف او د اعتماد جوړولو د پر کار شروع کړی دی. خصوصي سکتور سره د مانګی ناسیل رو د افغانستان په تاریخ کې لومړي ځل لپاره استاد شاید بهتر معلوم وي د قیمتي د مخ ماتيري برو لکه زمرد او لاجورد د پاره چې قاچاقدل ټوله مرتزل عمل جوړ کړي شورا اقتصاد تایید کړي چې اوس راځي وزارت ته تثبیتي جوړته د صادرات او د خرڅلو او جواز ورکو. همدارنګه یو سلوه نور مادن د افغانستان آماده دي پنګوین ته د طلا او وسپنې او د مس په شمول فرمول چې د افغانستان خصوصي سکتور سره په ګډه کار کوو چې وکولای سو ام خارجي پانګوال ام خصوصي سکتور موږ د راستي مشترکاً پانګوال
شي. مننه ښاغلی وزیر. د ریپورټونو په اساس باندې طالبان سم نیمایي د افغانستان د حکومت په څیر باندې لمادنو دوی کلنۍ عواید لري، حتی تر هغه زیات هم ارقام دوی ورکړي دي. د دې لپاره چې دغه برخه په طالبانو د سیال په توګه باندې وچکي، د دوی عاید کم کوي او وایي هم چې موږ غواړو د دوی دغه سرچینې کمې کړو، د امنیتي ارګانونو سره څه ډول همغږي کوي، څه ترې غواړي؟
مندنه مو تقریبا 115 صحه پیدا کړی دی چې نه صحیح کړی، چې هلته یا خود سره یا غیر قانوني یا غیر مستقی کان کیندنه کیږي. د پدرې کټګوري کې دي. اوله کټګوري هغه ده چې په کیلو باندې کې عام خلک چې وزګار نه لري او خپل اولاد ته نفقه غواړي پیدا کړي، دوی استخراج کوي. هغه باندې موازی کار شروع کړی، پلان وو په دې ساحو کې تعداد کم دی، موږ توانیدلو چې 15 ساحې د قانوني کو واضح قرارداد ورکړو او خلک هلته کار کوي. دوامه برخه د محلي زورواکو استخراج کوي، هغه باندې هم واضح کار شوی دی چې پاک زیاتره د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې شامل وي چې اوس آزاد راتلی سي او کولای سي چې جواز خلده وخت یو پروسس یو کې. هغه عمده برخه چې د طالبانو یا د نورو تروریستانو په لاس کې ده، د امنیتي نهادو سره یو واضح طرز عمل جوړ شوی، د شورا امنیت سره، وزارت داخله، وزارت دفاع او امنیت ملي سره، او ډیر ژر به ان شاء الله یو ادوا به دي شایدانو چې موږ په هلمند کې به هم اقدام وکړو. زیاتره نوایي د غزه راځي د روخامو ده او همدار از بدخشان طلا او نورو ساحو کې هم هغه مادن چې ارزش ډیر زیات دی، هغه به د هغه سرمایه یا پیسې چې د هغه بیت المال ته راسي، تر څو د افغانستان معلم، د افغانستان اردو او د افغانستان ویاړلې پولیس او امنیتي فاینو ځواکونه توانه چې دغه څخه استفاده وکړي.
مننه جناب استاد. میخوایم بپرسم که افغانستان از نگاه منابع طبیعی و ذخایر یک کشور غنی دانسته میشه، ارزش ذخایر طبیعی و زیرزمینی تا حدود 3 تریلیون دلار تخمین شده. مگر چرا 47 تا 50 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر است و تا چقدر وقتی دوام خواهد پیدا کرد فکر میکنین؟
یکی که زیر فقر 47 درصد نیست، بسیار خوشبینانه و تا ظالمانه است به خاطر مردم افغانستان کادم گفته شود. حرف جناب رئیس جمهور بسیار گفت جالب است، 90 درصد و مارکت واچ 85 درصد مطرح کرده بود. برای اینکه بیکاری و فقر در افغانستان میخی یکی است، معنا داره که موقعی که کس بیکار میشه به دایره فقر مدرا ازدزا ما در فقر ما فوق العاده زیاتر است. از این لحاظ عمدتاً یک نوع بی‌بندوباری، یک نوع فساد در درون چی در درون دولت و چی در درون سکتور خصوصی و در حقیقت نوع تاراجگری، یک نوع عادت تاراجگری وجود پیدا شده. ما با 1400 تا جناب وزیر صاحب هستند، یک وقت شوروی کار کردن 1000 ما از خاطر این گفارا میزنن که ما عضو رهبری، عضو هیئت مشورتی وزارت معدن صنایع در وقت آقای سبا بودم. اینا 1400 تا معدن داریم، ما 1400 تا معدن که از اون متاسفانه که معدن مثل عینک با تمام تا طرق آغاز کردیم، ولی متاسفانه که اون گپای خراب برآمد و در پالوش مسئله آثار عتیقه و غیره مثلا یا بهانه شد یا چیز دیگه، یا مسئله معدن آجیگه که نتونستیم چنین کار را انجام بدیم، برای اینکه بزرگترین معدن را میتونستیم که او خود زیربنایش که زرم مشکل داشت. ولی چیزهای دیگه را میخواییم بر وزیر بگویم که مسئله سمنت مطرح است. 15 سال پیش باید سمنت ما خودکفای سمنت میشدیم، ولی متاسفانه که در حرکات که پاکستانی ها انجام داد و سرمایه گذاری که وزیر خارجه چین با وزیر با ممیز شرکت کلان فوجی پاکستانی ها که انجام دادن، اینا در حقیقت با تمام ذرایع تلاش کردن که در حقیقت سمنت در افغانستان تولیدش استاپ بکنن و سر بوده در حقیقت صادرات سمنت به 10,000 تن روزه ما از پاکستان وارد میکنیم و در حقیقت سمنت کار میکنیم که در حقیقت نقص بسیار بد است که باید ما به اون استفاده بکنیم.
تشکر جناب.
جالب دیگه اگر
بله تشکر. خغلی وزیر په نړیوال انډیکسونو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان نوم ډیر ښکته دی، اته په اولو دوم کې راځي د اداري فساد یا نور فسادونو لپاره. د رونټیا په برخه کې مڅ کار کړی دی، ولې د همیشه افغانستان باید په اولو دوم کې راشي د فساد لنګانه؟
مننه. که اجازه یې یو لنډ تفسیر د استاد خبر پاتې وخت ډیر لنډ دی. جناب استاد محترم تشکر از معلومات تان. بالکل من هم میخوام سال گذشته قضاوت کنم، پروژه میساینه که تمام مشکلات شمالیس کردیم و امرای چینای مذاکرات رو بزرین فرصت آغاز میکنیم تا موضوع میساینه که یک طرفه شوه. مثل آهن آجیگک هم با کانادا و ایندوا که کار شده بود او رو هم تعقیب کردیم انشالله، و امیدواری است که بتانیم در سکتور مادن هم و تحرک لازمی که برش ضرورت است و باید ایجاد شوه او رو با مشوره شما استادای محترم و همچنان همکارای دیگر او رو ایجاد کنیم. متاسفانه دیست خمور سگنوس پتاله چی فساد موضوع یو دیر مهم موضوع ده مادن و بخش که مرشد توانی دلیو چی ده فساد برک مبارزه و که ده افغانستان عضویت چی ای آی تی آی اغا ده استخراجی سنه و ده شفافیت سازمان چی پا جهان که دهی مرشد سی عضویت اغا تعلیق ده تلیو مرشد تیر نو میاشده که اغا شرایط چی دیر تایی شو اغا مطول تکمیل کرده ده فساد برک مبارزه کرده مادن و برک یا واضح شفافیت ایجاد سوده یا نور هم باید پیاوری سی ده افغانستان عضویت مبرده پا اغا سازمان که واخسته و انشالله اغا عضویت بسرتو تیر کل راپور که ده افغانستان وضعیت بهتر و او ده افغانستان خلقو تا از مرد ده نوی نسل ده زوان نسل چه وست اکثر روزه اکستا تاود داده چه ده فساد ده نوار پدیده سر مبارزه که و پدیده مبارزه که ده طول خلق همکاری قارو که او سوک رشوت اخلی و نفر سا چه رشوت ورکه مرد پیشنهاد داده چه خصوصی سکتور او نور همکاران که چه رسوک زین پیسی قاری یا رشوت قاری مستنده که انشالله قانونی برخورد و اقدام برسته روز.
بله، در افغانستان ده قانون و پترولیم وزیر ښاغلی محمد هارون چخانسوری ډیر زیات مننه چې استودیو ته راغلی او په دغه بحث کې مو ګډون وکړه. تشکر جناب استاد که شما هم از طریق اسکایپ با ما صحبت کردین و تحلیل و نظریات خود را شریک ساختین. تشکر.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په اندروید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.